ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه جمعه مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. د جمعې ورځ د 1446 هجري لمریز کال دی. کب یهود د میاشتې 4مه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 28مې سره برابره ده. ټاکل شوی چې نن په هرات کې د تپي ستره پروژه رسما پرانستل شي. په د دې پروژې په اړه راپورونو سربیره دغه راز د چارو د کارپوه سره مو خبرې هم کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په پام کې ده چې د تپي نن لیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شامل څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دیني عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. ترکیې د هالند پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنې یا جینوسایډ بللې. په پام کې ده چې د ټپي نن لیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډونو لپاره تیر ماښام هرات ته ورسېد. په نننیو مراسمو کې به پر ښاغلي غني سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمدوف، د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون وکړي. د هرات دیوالي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې به سلګونو کورنۍ او بهرني میلمانه حاضر وي.
حدود 1200 تن مهمانان داخلی و خارجی
در شاوخوا 1200 کورنۍ او بهرني میلمانه به په هرات ښار کې د غونډې د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. تپي نن لیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژي ته اړتیا لري ولېږدوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلي یاماموتو اجرایي رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریالیتوب ترسره شي. ټاکل شوې دا غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د روانې میاشتې په 28مه نېټه جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دیني عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مرستیال مشتاق رحیم پرون د ننګرهار والي ګلاب محمد ګلاب منګل ته د دې غونډې د پلان په اړه معلومات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ورځني کنفرانس کې به د هیواد د ختیځو ولایتونو شاوخوا 400 دیني عالمان له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه د سولې له عالي شورا سره خپلې مشورې او نظرونه شریک کړي. په تخار ولایت کې د چرګانو یو فارم پرون پرانستل شو. د تخار والي فضل الله مجددي ازادي راډیو ته وویل
د اوسمهال د تخار ولایت د شاوخوا ولایتونو اړتیا پوره کړي. په راتلونکي کې به موږ پراختیا ورکړو چې د افغانستان په سطح د خپل سیالۍ ترسره کړي او د صحي او اقتصادي نظره ګټور تمامېږي.
دا فارم د 30 میلیون افغانیو په پانګونه جوړ شوی دی. دا هم د سیمې نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملی کېدو غوښتنه کړې ده، د سوریې دولتي الوتکو پرون د 15مې پرلپسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوته کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوته ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزت پرون وویل چې په دې بمباریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روانې دي تر دې دمه 300 اویا کسان وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکلیک پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د دیرشو ورځو په مخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وکړې. د روسیې استازي واسلی نبینزیا غونډې ته وویل چې د دغه پریکلیک د مسودې په اړه چې سویډن او کویت وړاندې کړې د متن په اړه توافق نه دی شوی. ترکیه د هالند د پارلمان هغه پریکړه غندلې ده چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جنوسایډ بللی. د هالند د پارلمان ولسي جرګې په قاطع اکثریت سره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دا ډلې زه وژنه په رسمیت پیژني. د پارلمان ویاندې خدیجې آری پرون وویل چې دا پریکړه لیک د دریو مخالفو رایو په وړاندې په 122 موافقو رایو تصویب شو. وکیلانو همدارس په یوه جړه پریکړه لیک کې پر روان اپریل میاشت کې د ارمنستان پلازمینې ایروان ته د حکومت د یو استاز د استولو غوښتنه هم وکړه څو له چارواکو سره د دې وژنې په مناسبت د یاد غونډې د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ارمنستان د دې پریکړه لیک هرکلی کړی. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 1.5 میلیون ارمنانو د ډله ییزې وژنې مسل هم د ارمنستان او هم د ترکیې لپاره ډېر حساسه شوې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر 2 نورو غړو نوي جنایي تورونه لګولي دي. د دې څېړنو قضایي پلاوي په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو دا تورونه اعلان کړي. دا د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو د ادعاو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د څېړنو په لړ کې وروستی اقدام دی. ازادي رادیو اوري خبرونه مو اوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. وړاندې خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوی د تپي پروژې د رغونې کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. افغان چارواکي د دغې سترې پروژې لپاره په تېر بیا د امنیت په برخه کې د جدي تدابیرو خبره کوي.
کله چې دا پروژې انکشاف کړي د دې سره زموږ جسامونه هم د امنیت لپاره زیاتېږي په هغې باندې فکر شوی دی.
خو د افغانستان روان سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د تپي پروژه څومره عملي ده؟
وګورو ټول هیوادونه هم هندوستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مختلف شي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسلو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سره چې په غوطه کې د اوربند ټینګېدو لپاره کړی د دې ښار په ختیځه څنډه کې د مخالفینو پر مورچلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د ژوند رنګونو کې به په کابل کې له یوه هټیواله واورئ چې کوتر پلوری
سرخ شیرازی، زر شیرازی، سیاپتاین، سرخپتاین، سیاچاپ، سرخشاپ، اټول هر شی پکې دی.
کل شوی چې د ټاپي پروژې د رغونې کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې د ګډون په مقصد پرون ماښام هرات ښار ته ورسېد. تمه ده چې د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې له تطبیق سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته صادر شي او افغانستان به په لومړیو 10 کلونو کې د دې پروژې د ترانزیت له پلوه 400 میلیون مکعب متر ګاز او شاوخوا 400 میلیون $ آیت ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د ټاپي په نوم د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک د پروژې عملی چارې نن په هرات ښار کې رسمن پرانستل شي. پر دې پروژې د عملی کار د پایل په درشل کې د هیواد د امنیتي ارګانونو چارواکي وایي د دې مهمې ملي پروژې د امنیت لپاره جدي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتی معین جنرال مراد علی مراد تیره شپه له هرات څخه په یو ټلیفوني تماس کې د دې پروژې د امنیت لپاره پر اقداماتو رڼا واچوله.
پیشبین شده که به چه شکل تدابیر امنیتی گرفته شد.
دده پروژه امنیتی تدابیر سنجول شوی چه باید سر دولوی ترسو چه عملی کار لطورغنده چه هرات تا او لهرات چه نور ولایتونو او بیا پاکستان تا گرنده کیگی دا هر چه محاسبه شوی او کار پریشوی او پده برخه که چه ده پروژه ده امنیت لپاره سومره زواکونه چمتوشی هم کار شوی او کله چه عملی کار پیلیگی اروان زواکونه با پتاکلو سیمو که زای پرزای شی او خپل کار با پیل کری. خو جنرال مراد ونه ویل چې د دې کار لپاره په کوم شمیر سرتیری په دنده ګمارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین همداراز وویل چې د ټاپي د پروژې د پرانیستو د مراسمو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ښار ته ورسید. په پام کې ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ام جی اکبر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټاپي د عملی چارو له پیلېدو سره به د دې پروژې د امنیت لپاره لا زیات تدابیر ونیول شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
کله چې دا پروژه انکشاف کړي د دې سره زموږ جوستامونه هم د امنیت لپاره زیاتېږي، په هغې باندې فکر شوی دی. د هرات په ولایت کې خو موږ هېڅ مشکل نه لرو، ځکه چې هلته موږ د 2 دفر قولي اردو لرو، هوایي خطاط لرو، د هغې په څنګ کې په شینډن کې کومندو یوه لیوا لرو، مجهزه لیوا ده. یعنی موږ هېڅ دغه مشکل نه لرو د هرات په ولایت کې د دې د امنیت لپاره.
افغان چارواکی وای د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لیک ډول سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا، په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د وسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. تمه ده چې دا پروژه به د 2019 کال په پای کې بشپړه شي. د ټاپي د ګاز نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره په افغانستان کې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې تیریږي. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې د ټاپي د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان په لومړیو 10 کلونو کې د نلیکه د ترانزیت له درکه 1500 میلیون مکعب متر ګاز او په کال کې 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
به هم په همدې موضوع کې تم کې ټاکل شوی د ټاپي پروژې د رغونې کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شو. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډون په مقصد پرون ماښام هرات ښار ته ورسید. پرون هم اشرف غني پرون په هرات کې د غازی امان الله خان په تالار کې د هرات د ولسي جرګې او دغه راز د هرات د ولایتي شورا له غړو سره خبرې وکړې او په دې اړه د هغوی وړاندیزونه واورېدل. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان صدراعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر هم د ټاپي د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې له تطبیق سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته صادر شي او افغانستان به په لومړیو 10 کلونو کې د دې پروژې د ترانزیت له پلوه 400 میلیون مکعب متر ګاز او شاوخوا 400 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د هغه موضوع ده چې احمد تکل بیا هم د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی کوثری په دې باور دی چې په ټاپي کې شامل هیوادونه د دې پروژې عملي کېدو ته پوره چمتووالی لري. هغه دا نظر د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه مهمه پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې دا پروژه له سیاسي او امنیتي پلوه څومره عملي ده وکړي.
د ټاپي د پروژې امکان خو ډېر زیات شوی ده، ځکه اوس دا تر هراته پورې تر افغانستانه پورې را رسېدلی دی او د افغانستان نه به غږېږي. جنوبي آسیا بالخصوص هندوستان او پاکستان انرژي ته ډېر ضرورت لري او هغې هم غواړي چې دا پروژه تطبیق شي او مخکې لاړ شي. ترکمنستان هم غواړي چې دوی د خپلو منابعو نه فایده واخلي، خپل اقتصاد قوي کړي او دوی چې کومه انرژي لري دا جنوبي آسیا ته ورسوي. نو کوګورو ټول هیوادونه هم هندوستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مخته لاړ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه کوثری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري. خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو خپل سیاستونه په افغانستان کې خو په عین وخت کې دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نسبتا کې دا د پاکستان یو مهم هدف و همیشه دی دا استدلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راضي شوی ده چې دا پروژه تر هندوستانه پورې ورسېږي. یو دویمه خبره دلته دا ده چې که چېرته دا پروژه مخکې لاړه شي افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري او په عین وخت کې پاکستان به په هندوستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي قوت ده چې دغو مختلفو هېوادونو ته ورکړ کېږي. خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اند یم چې دې ته مجبوره نه کړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري هغه نه لاس واخلي.
بله، ستاسو تصور څه دی چې اولین اقدام یا اعلان د طالبانو یا هغه دریز به د دوی څه وي پس له دې چې د ټپي پر پروژه باندې کار پیل کیږي؟ البته دې ته په پام سره چې د طالبانو یوې ډلې له دې پروژې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، فکر کوي چې دا د طالبانو د اصلي ډلې عکس العمل به څه وي او عملا به دوی څه وکړي؟
هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي بلعموم د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري، خو په عین وخت کې دې د ټاپي پروژې نه په بل شکل فایده اخلي. مثلا کوم ولایتونو نه چې دا ټاپي پروژه تیریږي، قندهار ده، هلمند ده، نیمروز ده، د خپل مالي امکاناتو لپاره دې نه دې پروژې نه ګټه اخلي او مخکې به ځي.
او په خي څه ډول ګټه به اخلي له دې نه؟ هغه په مالي برخه کې چې تاسو وایي
کوم ساحې چې ټاپي پروژه تیریږي هلته طالبان قدرت لري، هغه په ساحو کې به طالبان خپل امتیازات پکې خپل امتیازات بلري. کاغه جامع جهانی ده، کاغه د غسلو لوټ نه دي، په خصوص د افغانستان دولت دې وایي چې زموږ شرایط دي دغه پر اساس باندې موږ دا پروژه دن تپریدو. طالبان غواړي عوام متعزان په هیڅ یو سیاسي حرکت وخی چې موږ غواړو د افغانستان اقتصادي پرمختګ وشي، په افغانستان کې ثبات او امن راشي. زه په دې اند یم چې طالبان به دا کار کوي. البته
کوثری صاحب، له طالبانو پرته نورې ډلې هم شته، مثلا بهرني جنګیالي دي په افغانستان کې، دوی به فکر کوي چې اجازه ورکړي د ټپي د پروژې عملي کېدو ته؟
دغه ډلې په افغانستان کې او په پاکستان کې هم کېدای شي د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خطر وي. مثلا په افغانستان کې موږ داعش لرو، په بلوچستان کې د بلوچو آزاد خواه بعضي ګروپونه موږ لرو چې دې فعالیت کې دی، چې څنګه د ګوادر او د سپاک خطر د همداسې کېدای شي ټاپي ته هم خطر وي. په افغانستان کې د آسیا مرکزي مختلف ګروپونه دي چې دلته فعالیت کوي. دغه ګروپونه داعش سره دي. مثلا بعضي د آسیا مرکزي ګروپونه دي چې هغه آزادانه فعالیت کوي. دوی د افغانستان تر ډېره حده پورې هم په شمال کې هم په جنوب کې کېدای شي د دغو پروژې لپاره امنیتي خنډ جوړ شي. دې کې هغه مرکزی آسیا کړي دي چې داعش سره یو ځای دي، هغه مرکزی آسیا کړي دي چې اسلامي ازبکستان اسلامي حرکت په نوم ده چې ډېره حده پورې په افغانستان کې آزادانه فعالیت کوي. دوی به د دغو پروژې لپاره یو امنیتي خنډ وي.
په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری چې د ټپي پروژې د مختلفو اړخونو په اړه نظر څرګندو. ازادي خبری مجله اوري. د سهار او بجې او تلز د خیر او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستنګزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
نیوزویک مجلې د افغانستان په لویدیځ کې شبینو عیناکو ته د طالبانو د لاسرسي په اړه مقاله لیکلې ده. د مجلې لیکلي چې وسلوالو طالبانو له همدې ټکنالوژۍ په استفادې د سې شمې په شپه په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو په دریو پوستو بریدونه وکړل. په دې برید کې د افغان چارواکو په خبره لږ تر لږه شل پولیس افسر ووژل شول. د نیوزویک مجلې په خبره وسلوال طالبان دا شبین عیناکې له آزاد بازار اخلي. افغان چارواکو ویلي چې دا عیناکې د روسیې سخت دي، خو د روسانو په لاس طالبانو ته نه دي ورسپارل شوي. نیوزویک استدلال کوي چې طالبانو به شبین عیناکې له پاکستانه چیرته چې د پاکستانی طالبانو تحریک پکې فعال حضور لري پیرلی وي. دا خبره افغان چارواکو منلې ده چې وسلوال طالبان د شپې د دید لپاره له ټکنالوژۍ استفاده کوي، ځکه د دې ډلې له مړیو سره شبین عیناکې پیدا شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان له پولې هاخوا پام کړی او یوه مقاله یې لیکلې ده. دې ورځپاڼې لیکلي چې سعودي عربستان د امریکا د هغو هڅو مخه نیولې چې غواړي پاکستان د نړیوال تروریزم د تمویلونکو هیوادونو په مالي لیست کې شامل کړي. امریکا باوري ده چې پاکستان تروریستانو ته د مالي مرستو مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یو شمېر مقاماتو په حواله لیکلي چې سعودي عربستان اوس له ترکیې او چین سره یو ځای شوی او د امریکا د هڅو مخه نیسي څو پاکستان د نړیوال تروریزم د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل نه کړي. چارواکو ویلي د نړیوالو مالي چارو د څار یو شمېر غړیو د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې په یوه غونډه کې د امریکا پریکړه ونه منله. دو لوړپوړو پاکستاني ډیپلوماتانو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي د تروریزم د تمویلونکو د څار په لیست کې د پاکستان د شاملولو په برخه کې د امریکا هڅه درې میاشتې ځنډیدلې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې سعودي عربستان د امریکا نږدې ملګری دی خو د تامې خلاف د تروریزم د تمویلونکو په څار لیست کې د پاکستان د شاملولو پر ضد رایه ورکړه. ورځپاڼې لیکلي د سعودي رایه برخلیک ټاکونکې وه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هڅه کې امریکا متحده ایالاتونه، فرانسه، جرمني او څو نور هیوادونه موافق دي او ملاتړ یې ترې کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا هم لیکلي چې اسلام آباد ډېره هڅه وکړه څو د مالي چارو په برخه کې د څار ډلې د غړیو هیوادونو ملاتړ جلب کړي او همداسې وشول. د ناټو غړي ترکیې له چین او عربستان سره په ګډه د پاکستان د ملاتړ په توګه د دغه هیواد ترڅنګ ودرېده.
ازادي رادیو اوري په تاسو کې چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا په سوریه کې د اوربند عملی کې دوه غوښتنه کړې ده. حکومت جنگیالو ته پرون د 15 ورځې لپاره په ختیس خار غوټه کې هوایي حمله وکړي. بل خو د جرمني صدر اعظم له اروپایي ټولنې غوښتنه دي چې په سوریه کې د تشدد ختمولو لپاره پر روسیا او ایران فشار زیات کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریه د حکومت جنگي الوتکو پرون دمشق ته نږدې په ختیځ خار غوټه کې د 15 پرله پسې ورځې لپاره هوایي حمله وکړه. لدې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوټه خار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنگر ګڼل کیږي د توپونو ډزې هم وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د دې بمباریو چې د سوریه په وکلن تشدد کې بیساری ګڼل کیږي د بندېدو غوښتنه کړې. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزیس پرون وویل د بمباریو چې له یک شنبه ورځې راهیسې روانې دي تر دې دمه 301 کسان وژلي او له 1.5 زر زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم په سیمه کې د ټولو جنگي فعالیتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي د دې سیمو اوسیدونکو داسې دي لکه د ځمکې پر سر په دوزخ کې چې اوسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتنه دي چې پر روسیا او ایران فشار زیات کړي څو په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. میرمن مرکل پرون د پارلمان غونډې ته وویل مسکو او تهران په دې مسله کې ځانګړی مسولیت لري ځکه چې دواړه د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه د سوریه حکومت د تروریستانو پر ضد نه بلکې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوي، ماشومان وژني او روغتونونه ویجاړوي. مسکو په غوټه خر کې پروان حالت کې هر راز مسؤلیت رد کړای دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل د دې حالت مسؤلیت د هغو پر غاړه دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پلارنی ټاټوبي د مدافعینو د ورځې په مناسبت د روسیې امنیتي پرسونل ته په وینا کې په څرګند د هغو سرتیرو ستاینه وکړه چې د سوریې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستي. غواړم د هغو کسانو د خدمت مننه وکړم چې د سوریې د عربي جمهوریت په قلمرو کې په محاربوي عملیاتو کې برخه اخیستي. زموږ سرتیري ډیر ښه روزل شوي او خپلې دندې هسې چې ورته ویل کېږي سر ته رسوي او په متانت او زړورتیا سره تر پایه جګړه کوي. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد رژیم سره خورا زیاته مرسته کړې. مسکو په 2015 کال کې د هوایی حملو د کمپاین په پیلولو سره د سوریه د جګړې لوری د اسد په ګټه بدل کړ. په همدې حال کې روسی رسنیو راپور ورکړی چې مسکو دمشق ته د سو 55 جټ الوتکو په ګډون نورې جنگي الوتکې هم استولې.
نن په هرات کې د ټپي پروژې د رغونې کار رسمن پرانستل کیږي. په دې اړه به د هرات د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
شهاب الدین تیموری هم د هرات ولایت اوسیدونکی. ټاپي پروژه چې د یو د افغانستان لپاره یو غټه لو امن منفا پروژه ده چې د افغانستان د سوان د لحاظ څخه بډاکوي. د افغانستان کې اوس هم ځنګلونه زیاتره د ویجاړېدو پر په حالت کې دي چې د نور فضای هم سره د محیط خراب شوی ده او دوړې او لوګي شوی او دا شان زیات شوی دی او گاز چې راسي دغه با کیفیت سونتو کې دی چې خلک د نور غیر استاندار سونتو کې چې سوزي د غو څخه مخنیوي کیږي ناروغیان لږیږي لوګي لږیږي د شهر هوا صافیږي او نور د خلکو اقتصاد ډیره ګټه لري ځکه چې دا ارزانتره مشته تمامیږي تر هغه نور شیان چې رانی سو لکه د ډبرو سکاره چې دی او نور داسې شیان چې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاج محمد داود امید دی، زه د منطقي اوسیدونکی یم. دفتر ټاپي په ارتباط چې وخت کم چې موږ معلومات لرو کار دی چې سبا د خیره د ټاپي پروژه افتتاح سي د هرات په هرات کې، چې دا پروژه چې ده د ترکمنستان شروع کیږي تر هندوستان پورې رسیږي. د دې پروژې اهمیت ډیر دی. اول په اول زموږ افغانان په کار بوختیږي او دوهم زموږ اقتصاد ډیر وده کوي، زموږ اقتصاد وده کوي، او دریم امنیت تامین کیږي. په خاطر چې د دې چې مثلا اکثر زموږ افغانان د اوس بیکاري دي، د بیکاري د لاسه ځي مثلا غرو ته ځي، بعض منطقو ته ځي چې مثلا خپل ته یو لوغه یو ګل ډوډۍ عواید کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول، د ټاپي شرکت ډیر یو ښکلې پروژه ده. انشاءالله که دا پروژه په سر ته ورسیږي نو د منګ افغانستان به ډیر یو عایدات لاسته راوړي او ډیر په پیشرفت وکړي. دا د ټول افغانستان په ګټه ده. دا ټاپي پروژه ان شاء الله چې ټول افغانستان به د باندې خوشاله وسیږي په دې پروژې باندې.
مننه مهدی نور یم. په دې ډیر خوشاله یم چې د ملت یو ستر هیله تر سره شو او نن د ملک د پرمختګ د لاره د پاره ډیر هیله مند یم. واغیان وراتلونکي ته هیله مند کړم. د ټاپي پروژې دا نه یوازې یو پروژه ده، بلکې د یو د صلح د پاره یو نیک قدم دی چې ان شاء الله کولای شي چې افغانستان د نوري منطقې سره وصل کړي.
یو ځل بیا په مکرۍ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته په پام کې ده چې د ټاپي نل لیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانیستل شي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تلمې چې یاماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. یاماموتو له افغانستان سره د سولې په برخه کې د هر راز مرسته ډاډ ورکړل. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دینی عالمانو په ګډون د سولې یو کانفرنس جوړ کړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوریه دولتي الوتکو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوته کې هوایي حملې وکړې. ترکیې د هالند پارلمان هغه پرېکړې غندلې چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه ګڼه وژنه یا جنوسایډ بللې.
د ژوند رنگونه
کلمړی ځان رو پېژنې؟
عبدالکبیر.
څه کاروبار کوي؟
دا کافتری خرڅو، بس دغه کې مزدوري کوو.
څومره وخت کېږي دا کاروبار کوي؟
دا شپږ کاله.
کور کې د کوترې ساتلې دي کله نورو اخلي؟
کور کې هم دی، دلته هم اخلو. نو دواړه ځای دلته اخلو، مزدوري ته او کور کې هم ساتلې.
د ورځې څو کوترې خرڅېږي؟
لاس پنځه لاس شل دغس خرڅو.
دی یوه کوتره کې بیا ګټه څومره وي؟
شل ډېر څلوېښت روپۍ دغه ناکېږي.
څو رقمه کوترې درسره دي؟
اته رقمه کوترې دي، سرونه نیولې تر سل روپۍ.
کېدی شي نومونه هم راته واخلي؟
سرخ شیرازي، زر شیرازي، سیاه پتاین، سرخ پتاین، نو سیاه چاپ، سرخ چاپ، ټول هر شی پکې دي.
سرخال نسته در سر؟ سرخالی
سرخال هم سته، زرخال هم سته، نو عراقیان هم سته، هر شونه پکې دي.
کومې کوترې ښې کوترې دي؟
کوترې سلس چاپ ښې دي، امري ښې ده، سیاه چاپ ښې ده، زر چاپ ښې ده.
دا که سړی کور کې واخلي وي ساتي که نه؟ په کابل کې خو نه کېږي، ځکه کورونه سره ګڼ دي. مثال همسایګان دي، که بام ته خیزي نو خلکو ته مزاحمت کوي که نه؟
کوټه ورته جوړېږي که نه؟ دا کوټه کې به کار خوشي یا د ساعت یا ویلۍ کې به ګرځي درته.
بیا که کوټه ورته جوړوي یا داسې دي کې پیشوګانې ورته راځي
قایتې دي که نه؟ بیا چاول شو دانه ورته ورکوو بېرته راځوځی کې ونه.
نو خو پکار ده چې دا خوشم سي والوزي هم نو
یا مختصي بیرته راځي درته اوس خوشم کې اتي بیرته راځي.
څومره وخت کې مخته کېږي؟
دا پنځه شپږ ورځو کې. نو زر مخته کی
کار دی چلاوله پیل کړی پم دی کا فروشی کی وی قبل زدی هم کار کړی
نه هر ځای کی ما کار کړی رنگ مال مو ما هو بیا وز دا وات کاله بس سپینګری سی رنگ مالین سو کوي دا کار آسان دا کوي
کا فروشی کی څنګه خرڅیږي دا شان ک په نور ځایونو کی خرڅیږي
نه دلته خرڅیږي یار جن افار دلته راځي
ستاسو خو دکان نشته کنه مثال د کوڅې منځ کې ناستی بیا څه خو هم ځوروي نه چې مثال د کوترې یوې خواته
نه څه کوو مجبوري نه وه خوا ته د جینه جک سال ته کښېنه د جینه جک سال ته کښېنه د جینه جک سال ته کښېنه به دغه کار ده
ښه دغه کاروبار چې کوي دوی د ژوند جوړ کړی دی
نه بابا ځوان مې چې هغه ورځ بیا ډوډۍ کېږي نه سبا او بېبا کېږي مونږ ورځ تېرېږي پرې درې څلور سوه روپۍ ګټو نه هغه بس ډوډۍ او قطق مختق کوو ات خلاص بېر
هماغه ژوند یې روان کړی نو
ژوند روان ده هماغسې
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. لازدي رډو سره اوسې د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار را شمالین ته سپارم.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.